به ما در آشیان. د ماسپخین دو بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو په دې یو ساعت خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړی د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي چې د قطر او ملګرو ملتونو له چارواکو او یو شمیر افغانانو سره په دوحه کې د خبرې ګټورې وي. تام وست نن پر اکس شبکې په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ګډو ګټو له هغې ډلې د زده کړو د کډوالو د خوندیتوب او بشري اړتیاو په اړه د خبرې پای ته رسیدلی. ښاغلي وست د قطر له صدراعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد عبدالرحمن آل ثانی څخه له افغانانو سره په تیره بیا په تعلیمي برخه کې د مرستو له کبله مننه کړې. وست وایي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له چارواکو سره هم خبرې وکړې او همداراز له هغو افغانانو سره یې ولیدل چې په افغانستان کې د ښځو، نارینهو، نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره هڅې کوي. وست په وروستیو ورځو کې قطر او د سیمې نورو هیوادونو ته سفر پیل کړی چې په ترڅ کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. متحد ایالات وایي چې په افغانستان کې د تروریزم د بالقوه ګواښ له اړخه لا هم اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې اجازه دې نه ورکوي افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر دا خبره پرون په واشنگټن کې د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا د ولسمشر بایدن حکومت په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو له وجې اندېښنه لري. میلر همداراز ویل دا یې په زغرده ویلي چې امریکا له لرې هم د تروریستانو د ځپلو لپاره د برید توان لري، خو بې له شکه تمه لري چې طالبان به اجازه ورنه کړي چې افغانستان د پخوا په شان بیا د تروریستانو په مرکز بدل شي. راپورونه وایي چې د پاکستان د پوځ 22 سرتیري په ډیری اسماعیل خان سیمه کې په یو برید کې وژل شوي دي. امنیتی چارواکو او سیمه ایزو سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل برید په درابن سیمه کې شوی او پړی د تحریک جهاد پاکستان ډلې منلې. په درابن کې د پولیسو مشر محمد عدنان د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل نن سهار وختي لومړی یو ځنوژونکی برید وشو او ورپسې نښتې وشوې چې په پایله کې 22 سرتیري ووژل شول او 34 نور ټپیان شول. د درابن د پولیسو د تانه مشر زیشان اقبال مشال راډیو ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې پوځیانو د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته غوښتل په سیمه کې عملیات وکړي. د درابن د ډیری اسماعیل خان په 15 کیلومتری کې د بلوچستان پر لویه لاره د جنوبي وزیرستان ناامن سیمې ته نږدې پروت ښارګوټی دی. د پاکستان د موقت صدراعظم انوارالحق کاکړ په ګډون ګڼو پاکستاني چارواکو ویلي چې اکثر وسله والې ډلې د افغانستان له خاورې د پاکستان کې حمله کوي، خو د طالبانو حکومت دا ادارت کړې ده وایي چې پاکستان د خپلو ناکامیو پړه پر افغانستان نه اچوي. د اوکراین ولسمشر واشنگټن ته د سفر پر مهال په خپل هیواد کې د اروپا لپاره د یو پوځي مرکز د جوړېدو غوښتنه کړې. ولادیمیر زلنسکي پرون د امریکا د دفاعي کمپنیو له مشرانو سره د لیدنې پر مهال په اوکراین کې د اروپا د دفاعي مرکز د جوړېدو خبره یاده کړه. ښاغلی زلنسکي پرون واشنگټن ته ورسېد څو له ولسمشر جو بایدن سره وګوري او له قانون جوړونکو غوښتنه وکړي چې د روسیې پر ضد په جګړه کې د اوکراین پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. تمدا چې زلنسکي نن ناوخته د امریکا په سنا کې وینا وکړي او د استازو جرګې له جمهوری پال مشر مایک جانسن سره یوازې وګوري. جمهوری پالو وکیلانو هغه لایحه بلاک کړې ده چې ولسمشر بایدن د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت له اوکراین سره د پوځي مرستې لپاره کانګرس ته وړاندې کړې ده. اسرائیل نن یو ځل بیا د غزه په ترانګه کې هوایي حمله پیل کړې. اسرائیل له دې مخکې ویلي و چې په غزه کې د عملیاتو په نتیجه کې د حماس سخت دریځ ډله لمنځه تلو ته نږدې شوې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د تروریستي ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې د بشري چارو مسؤولې اندارې اندېښنه لري چې په دې کلابند سیمه کې ښایي ډېر ژر ناروغۍ او لوږه اوج ته ورسیږي. دوی پر اسرائیلو د ډیپلوماټیک فشار غوښتنه کوي څو د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. په غزه کې نن هم نښتې روانې وي. حماس ډلې ویلي چې دا نښتې د غزې په مرکزي برخه کې شوې دي. بلخوا عیني شاهدانو د غزې د ترنګې په جنوب کې د اسرائیلو د خونړیو حملو راپور ورکړی. او له 19 کلونو د کشرو کرکټ لوبډالو په آسیایي جام کې پاکستان افغانستان ته د 304 منډو هدف وټاکه. د لوبې پچا افغانستان وګټله او سیالې لوبډلې ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. د پاکستان لوبډلې په 48 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 303 منډې وکړې. افغانستان له دې مخکې دوه لوبې کړي. لومړۍ لوبه یې هند ته وبایلله، خو دوهمه لوبه یې د یکشنبې په ورځ له نیپال څخه وګټله. د 19 کلنو په آسیایي جام کې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلادیش، متحده عربي اماراتو، نیپال او جاپان لوبډلې برخه لري.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه دازما حق دی ته شرغلاست. زه ملالی بشریم، د دې خبرونه تخنیکی چارې می رحمت صاپای پر مخ وړي. د 2023 کال د دسمبر لسمه د نړۍ پر کچه د یوې مهمې نړیوالې ژمنې 15 اویایمه کلیزه ونمانځل سوه. دا د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې یا UDHR په نوم یادیږي. دغه تاریخي سند د ټولو انسانانو هغه حقونه په ګوته کوي چې هر څوک د یو انسان په توګه لري. د دې سند له مخې د نژاد، رنګ، مذهب، جنسیت، ژبې، سیاسي یا بل نظر، ملي یا ټولنیز اصل، ملکیت، زیږون یا بل حالت په پام کې نیولو پرته ټول انسانان له یو ډول حقونو برخمن دي. دا اعلامیه د 1948 کال د دسمبر په لسمه په پاریس کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی اعلان کړه او د لومړي ځل لپاره یې پر نړیواله کچه د بشري حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په افغانستان کې سږ کال دا ورځ څه ډول ونمانځل سوه او آیا په دې ورځ باندې افغانانو د خپلو حقونو په اړه باندې خبرې وکړې؟ پر دې مورد غواړو چې یو راپور واورو اوریدونکو، او بیا به بیرته له تاسو سره په دې خپرونه کې له موږ سره میلمنی هم سته. اوس به هم راپور واورو او بیا به خپلو میلمنو سره پر دې موضوع خبرې وکړو.
د دسمبر لسمه د بشري حقونو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیدلې چې یو شمیر افغانان ادعا کوي چې طالبانو پرته له کوم جرمه بندیان کړي، شکنجه کړي او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام یو پوځي افسر چې په ایران کې اوسیږي او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې درې میاشتې بندي و او د طالبانو لخوا په بیلابیلو ډولو شکنجه شوی دی.
د اوبو پایپ به یې زما په سر نیوه او په دسمال یې زما مخ، سترګې او خوله پټوله تر څو زما غږ پورته نه شي. په کیبل به یې وهلم، موږ ته به یې برق راکوه، کالي به یې زموږ ایستل او ډېرې خطرناکې شکنجې به یې راکولې. ویلی شم چې په هرو 24 ساعتونو کې به یې دوه ځلې په کیبل وهلو، زموږ لاسونه او پښې به یې راوتړل، 15 کسانو به کلک نیولو او د اوبو پایپ به یې زموږ په خوله کې دننه.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یو نماینده کړی و چې طالبانو له بندیانو څخه د اعترافاتو او معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه هغوی ته برېښنایي شاټونه ورکړي، ساکښل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلې دي، په جبري ډول یې اوبه څښلو ته اړ کړي او د وهلو ټکولو پر مهال یې سترګې پرې تړلې دي. یونما ویلي چې د 2022 کال د جنوري له لومړۍ څخه د 2023 کال د جولای تر 10 پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیونو او تر هغې وروسته د بشري حقونو د سرغړونو له 1600 څخه زیاتې پیښې ثبت کړي دي. خو د طالبانو حکومت د یونما دغه راپور رد کړی دی. که څه هم طالبانو واک ته له رسېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړه، خو 4 میاشتې وړاندې یونما دغه شان ویلي وه چې د تیر جمهوري نظام د عسکرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي دي، چې له دې شمېر 203 قضیه د غیر قانوني وژنو دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وینا ما د دغه راپور موندنې رد کړې وې. په ورته وخت کې د هرات ولایت د سینګرګرو ټولنې مخکینۍ مشرې معصومې رحیمي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ادا وکړه چې پر ښځینه سینګار ځایونو تر بندیز وروسته د طالبانو لخوا ونیول شوه او 13 ورځې یې په بند کې تیرې کړې.
لاسونه او پښې راته ولچک کړل او یو ډیر سوړ خراب او تیاره ځای کې کوټه قلفي کړم. ویل شوي و چې تر 8 ساعتونو ما ته یو څاڅکی اوبه هم را نه کړي. 13 شپې بندي وم. ویل کېده چې ما به محکمه کړي. ویل یې چې یو نیم کال به بندي شي. هماغه و چې زلزله شوه او فرمان راغی چې له نیکه مرغه زه او 150 نورې ښځې له زندانه خوشي شوې.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما د طالبانو لخوا د ښځینه فعالانو په پله پسې نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده. له 2 کلونو په زیاته موده کې یو شمېر معترضې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوي او د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د اعتراض کوونکو مېرمنو له ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی، پریسا زاده، منیشه صدیقي او بهاره کریمي بندیانې کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د خپلو حقونو د تامین لپاره پر واټونو د ښځو د اعتراضونو او لاریون مخه نیولې او ځپلې دي، خو د دغو معترضو مېرمنو د نیونې خبرونه یې رد یا تایید کړي نه دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د نورو مواردو تر څنګ له زده کړو، تحصیل او کار څخه د نجونو او ښځو بې برخې کول او په دغه هیواد کې د ښځو پر ټولنیز حضور محدودیتونه له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه بلل کېږي.
اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپور واورید. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیزه خبرونه د ازما حق دی روانه ده. زملالي بشري مو د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صاپای پر مخ وړي. د بشري حقونو نړیواله ورځ او په افغانستان کې کار زده کړو او ټولنیزو ازادیو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي نشټوالی په دې خبرونه کې به لمر سره د بشري حقونو فعالان ممتاز یوسفزی، اوجی امیل او صبرینه حمیدی ګډون کوي. اوس هم ارزو اوریدونکو خپلو میلمنو ته اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی اوجی امیل او اغلی صبرینه حمیدی، تاسې درې سرو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لومړۍ پوښتنه به اغلی یوسفزی ستاسو څخه وکړم، ستاسو په نظر د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې چې کوم وضعیت روان دی، په ځانګړې توګه که د ښځو خبره وکړو، تاسو دغه ته په څه ډول ګورئ؟
السلام علیکم تاسو ته او ګرانو میلمنو ته او ځانو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. متاسفانه چې دغه تیره دوره کې هم اوس دغه حقوق بشر تر اوسه رعایت شوی نه ده په افغانستان کې، او ډېره کسان دي چې د خپله دغه د حقوق بشر په باره کې تر اوسه دوی ته آګاهي هم تر اوسه نه ده شوی، او ډېره ښځینه دي چې په دغه ولایتونو کې او پراو قصاباتو کې هم دوی آگاین لري چې یعنی حقوق بشر شه ده او دوی موږ حق څه دی. اته دینه خزه دي چې خپل حق باندې نه پیږي چې خپل حق او پیژني چې ما حق څه دی. نو دغه ورځ چې دوی کوي تجدی اداقل دو نور خلکو ته باید دوی آگاهي ورکړي، او تیره حکومت کې هم خلک دغه د خلکو حق ورکول شوی نه و. اوس هم همداسې او خو بشری حق شي ده، حق کار ده، حق تحصیل ده، چې موږ متاسفانه افغانان هغې نه محروم دي.
مننه اغلی یوسفزی. اغلی امیل، بل پوښتنه ستاسو څخه کوم، ستاسو په نظر آیا افغانان په دې تیرو 40 کلونو کې په دومره پوس ول چې بشري حقونه څنګه او دغه د افغانستان چې د دې بشري حقونو د نړیوال اعلامیې برخه دی او په یو امضای هم پر دغه سند باندې کړی و ډیرې لسیزې مخکې، ستاسو په نظر آیا افغانان په دغه ډول حقونو باندې خبر دي؟ دوی د دغه حقونو غوښتنه کړې ده تر اوسه پورې ستاسو په نظر کې څنګه؟
وعلیکم السلام ملالی جانې، تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته، درنو اوریدونکو ته، صفای صاحب ته خپل سلامونه د نوښتو مینه وړاندې کوم. په دې کلونو کې چې موږ تیر شو، په دې لسیزو کې چې د امکاناتو زمینه متعید شو، ناری سوری پورته شوې او په دې باندې هم کار وشو، یو څه چې باید خلک خپل حقونه وپېژني څنګه چې یوسف ځای ته وایي رښتیا هم خلک په لرې پرتو سیمو کې کلیو باندو کې کلیوالو سیمو کې حتی دوی د خپل خونه نه پېژندل. مدني ټولنې او نور ارګانونه تر ډېره وسه پورې یو څه د دوی غوږونو د رسنیو د لارې نه یعنی کار وشو، داسې نه چې کار ونه شو او دا چې داسې ارګانونه مسلط شو چې په هغه کې خپله فساد و هغوی په خپله د تاوتریخوالي مرکز باندې ګرځېدل او د خلکو حقونه پکې خوندي نه وو او هلته حق عدالت ته نه سپارېدل او پوښتنه دونه نه کېدل څنګه چې باید وشي، څنګه چې باید دا ارګانونه چې په دې برخه کې کار کوو لکه حقوق بشر چې په ټولو ولایتو کې او په مرکز کې وو د هغوی نیمګړتیاوې د هغوی ستونزې چې څونه وو رښتیا سړی تاسف کوو. ما ډېرې قضیې باندې زه پوهېدم د نږدې نه آګاهي مې درلوده زموږ د کورنۍ خلکو پکې کار کوو، اما اوس چې دا ارګانونه نشته واقعا چې دا یوه تشه ده ځکه حداقل خلک دومره ډاډه ول چې داسې یو مرجي ته ځم که زما حقونه په عمل شوي که زما زه عدالت غواړم یو مرجع خو وي، اما اوس چې دغه مراکز ړنګ شوي دي او نشته نو خلک به چېرته لاړ شي او خپل غږ پورته کړي. او هغه وخت هم خلکو خپل غږونه پورته کړه، اوس هم دا خو د انسان طبیعي خاصیت دی چې خپل حق دپاره ناری سوري پورته کوي، همیشه یې غواړي د هغه اواز څوک هغه کولی نه شي دپولی نه شي. او متاسفانه اوس مونږ په داسې یو حالت کې ژوند کوو چې قانون نه وي او چېرته چې دغه مراکز نه وي دغه امکانات نه وي او انسانان چې په نړۍ کې هغه اعلامي حقوق بشر چې مخکې تاسو وویل چې په پاییز کې په 1940 کال کې افغانستان هم دغه غړیتوب لري، یعنی بشري حقونه چې دلته باید خوندي وي دغه دپاره دوی هم خپل امضا کړي ده او دغه محدود پاره چې بې له کوم توپید سره ټول انسانان خپل دغه انساني حقونه نه چې تاسو مخکې په شروع کې بیان شو بیل توپیر نه داغه کوم څه باید برخمن وي کنه باید خوندي وساتل شي. اما متاسفانه په افغانستان کې د سنیدو چې حکومتونه بدلیږي باید هغه ته هم څوک به د اعلامي طرفدار وي او څوک بنې نه هغه په مخکې امضا شو باید هر حکومت چې بدلیږي باید د هغه نه پیروي وکړي مسؤلیت لري. اما اوس په خواشینۍ سره په داسې یو ماحول کې ژوند کوو چې خپله په سترګو ګورو بیخي د چا خبره اوس دې حالت سره روږدې شوي یو. دا ډېره سخته ده، دا ډېر مشکل دی. آفرین هغه خلک چې اوس په دغه حالت کې لکه یو ځای کې چې قانون نه وي د یو ټولنې د انتظام دپاره څومره ستونزې دي په هره برخه کې دوی خپل غږ پورته کوي چې زه کار نه لرم، زه د تعلیم حق نه لرم اوس چې زما اساسي بنسټیز حق دی او دا باید په دې عصر زمان کې دوی څوک رانه وانخیستل شي وانخلي. مثلا هر څومره چې ناری سوري کډب کېږي هم که په مقابل کې مشکلات هم وي خو بیا هم آرام نه کېني، دوی خپل غږ پورته کوي. یعنی داسې افغانان آرام ناست نه دي چې دوی نه غواړي. تاسو ګورئ دا په خپله دا غیر قانوني مهاجرتونه چې څومره خطر لري دا ټول د همدې په وجه ده چې دغه څه کار نشته د ژوند د بقا دپاره حتی ختم دي، حتی په هیڅ حساب دي. نن سبا موږ د ډېر کورونو ټول ډېر انسانانو نه اورو د نورو نه چې فلاني ځای کې د ولږې د کار د نشتوالي د نیستۍ له امله دغسې تاوتریخوالی په کور کې وشو، نفر خپل ځان ووژه. خو دا رسنیزې نه کېږي، یعنی ډېر زیات اوس رواني تکلیفونو له امله خودکشیانې بیخي زیات شوي. همدې علت چې دوی خپل حقونو ته نه دي رسېدلي، نه رسېږي، زمینه مساعده نشوه، اوس شرایط دغسې تنګ راغلی. نو آوازونه پورته کېږي، دردونه ویل کېږي، خو دا چې یو عملي ګام پورته نه شي او دنیا یو داسې یو تصمیم ونه نیسي چې دوی ته قناعت ورکړي دا به ډېره سخته وي که په دې حالت ادامه لري.
ش مننه غلی عمل غلی صبرینا حمیدی استاس څخه هم ورته پښتنه کوم په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په ځانګړې توګه د شوزو د حقوقو وضعیت ته تاسې په څه ډول ګوري او کو تاریخ ته په کتو باندې تاسو یو څرنا پر دې برخه واچوي چې په افغانستان کې د شوزو حقوقونه څه ډول و د اولی ورځې څخه یعنی کيو څو لسیزو مخ کې تبلارسو استاس په نظر آیا د بشری حقونو وضعیت په دې ورستوي کلونو کې یو څه بهتره سوی وو د پخوا پرتله او اوس وضعیت څه ډول تاسو ارزوي؟
تاسو د خبرونه همکارانو قدرمن میلمنو او اوریدونکو ته سلامونه نکېلي. واقعا د بشري حقونو نړیواله ورځ د انزازي او مکلیزه په داسې وخت کې لمانځل کېږي چې باوجود دې چې دغه سند د انسانیت او د انساني وقار د درناوي انساني کرامت د درناوي په خاطر په لومړي ځل د ملګرو ملتونو لخوا په عمومي مجموعه کې تصویب شوی ده او افغانستان هم د دغه عمومي مجموعې غړیتوب لرله او دغه سند یې امضا کړی چې دا خپله یو اخلاقي سند دی داسې الزامي جنبه نه لري خو د دې په رڼا کې چې کوم کنوانسونونه چې تقریبا نهه کنوانسونه دي ځینې اعلامي دي چې د افغانستان خپله هغه اعلامي ته ژمن پاتې دی هغه اسنادو ته ژمن پاتې دی چې خاصه توګه د میرمنو په برخه کې د میرمنو په وړاندې د هر توپیر او تبعیض له منځه وړلو کنوانسون دی همدارنګه 1215 او 1216 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونه دي چې دا د خاصه ښځو په وضعیت باندې په اصولې او په نن د خپل په مختګ باندې زیات تاکید او تمرکز کوي منګه دا ورځ د سیالات کې منځو کا اوس نه به شروع کوي به تیر تلاشي چې خصوصا د دوو کال نه اضافه سمیش یا دوه میاشتې اضافه کیږي چې دا واتمنه د قدرت پر راس کې دا د دې پر اتاک سره د میرمنو سیاسي حقونه د میرمنو مدني حقونه د میرمنو ټولنیز حقونه په مختلف اشکال او سیستماتیک توګه باندې اول قدم کې د دې ډلې د خو سره د دې چې میرمنې د مختلف عواملو د وجې د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ وي خو بیا د سې میکانیزمونه موجود او د سیستمونه موجود او قوانین موجود چې په هغه کې د میرمنو حق قوانین چې هغه کې د میرمنو ملاتړ لکه د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون همدارنګه د کورنۍ قانون چې په هغې باندې کار کوي د مدني قانون چې د 1215 کال نه راپدې خوا دا نافذو هغې کې د میرمنو حقونو ته اشاره پکې شوه په ډېری مواردو کې همدارنګه د اساسي قانون کې خو دوی په اول قدم کې دوی د اسم او حقوقي چوکاټ تابع نه دي یعنی اولین د تاریخ په اوږدو کې به داسې واکمنه ډله وي چې هغه اس نو حقوقي نظام ته تابع نه دي کدې دا کړنه تر فرقه یو چې دا د اسلام حقوقي نظام دا وي یا اسلامي شریعت او نصوص او احکام دا شهان وي خو دا په کلو کې چې مطالعه وشي او د اسلامي اساسات او متون په سم شکل باندې تعبیر او تفسیر شي د دې کړنه ټول د اسلامي اساسات سره په مغایرت کې په دوم قدم کې د ټول قوانين د منځ ته وړاندې د دوه کاله په لیدو دي د تجدید مپوري د پنځوسنه اضافه احکام او فرامین چې نه دا غي اساس مو لیندې نه مندا دا معلومه ده نه بنسټ معلوم ده فقط د اسلام د نوم باندې دا سیاسي اسلام چې دی اوس معنی دا کلی دی او دا په افغانستان باندې تحلیل کوي د دې فکر کوي چې د افغانستان خلک د افغانستان ولس تر اوسه خدای نه خواسته مسلمانان نو د اسلام دلته راوړل دا کفری جامعه او د اسلام سره د دې چې په د افغانستان په ټولو تخمینی اسنادو کې په اول قدم کې د اسلام کلمه ذکر شوې ده چې هغه اساسي قوانین دي چې مدني قوانین دي د ارګانیک قوانین دي ټول د هغه کړنې ویلې دي چې هغه کړنې چې د اسلام د اساسات سره په مغایرت کې چې دغه ورسته د 1212 اساسي قانون په دریمه ماده کې دا واضح صراحت لري چې هغه کړنې چې د اسلام د اساسات سره په مغایرت کې دي هغه په دې ټولنه کې د منلو وړ نه دي او د دولت دین او د خلکو دین به اوس د دې مستعمره جغرافیه کې د نورو ادیانو پیروانانو ځان کولو منګا ګورو تاریخ واخ تاریخ تک منګا لا شو دلته يهوديان ځوان کړي دي دلته د نور اديانو پیروان ځوان کړي تدیده مفوره اهل نو دلته ځوانلري شاید ځینې سیمو کې هم دغه يهودي کورنۍ ځکه چې ادي ویشته ده په نورو نورو ولایت تک لا شي منګا ګورو چې د نورو مذاهب ادي الته پاتې او دا د تاریخ یو برخه ده منګا په دې باندې سترګې منګا چې پیر زړه سلام تاریخ دی دا په دې معنی چې دلته د مختلفو مذاهب او مختلف اديانو پایروانو په دې خاورې کې ژوند کوي خو سره د دین د افغانستان دین په اساسي قانون کې د دولت دین اسلام دی ذکر شوی او دې داغله وایي چې موږ قوانين جوړو مثلا د قوانینو د جوړښت او د اسلام د نوم باندې د میرمن متزارې راخلې میرمنو ته ساده موځیانو راځو میرمنې هغه سیستمونه چې د میرمنو د حقوقو د ملاتړ لپاره او لکه د پاول قدم کې په خزو چارو وزارت د خزو چارو وزارت امر بالمعروف او نهي عن المنکر اداري توفرل همدارنګه په سارنوالي کې هغه اختصاصي برخې چې په مرکز کې هغه اختصاصي برخې دا ټول د منځ ته دي صحیح ده چې هغه نظام چې تغییر خوري هغه تغییرات راوړي خو تغییرات د بهبود لپاره د اصلاح لپاره یا واګه هغه چاته سپاري چې مثلا دې سره په یو دریض ولاړ وي یا په سیاست کې د دې سره په یو خط کې روان خو د څه نه چې په غیر مسلکي کسان مونږ نن ګورو چې قضایي سیستم هغه چاته په لاس باندې ورکړ شوی چې نه هغه حل د مسلکي نه حل د تعهد ځکه تامین د عدالت په یو ټولنه کې قضایي عدالت سختري نه وظیفه ده دې سره نوالې د مېن زوی ولا خزینه سره نوالان چې هغه مسلکي سره نوالان اغه یاد مستقیمه تهدیدات او دواجی یا غیر مستقیمه تهدیدات او دواجی سپکور کې ناستل سپا د جبر د زمان خپل ملک پرې خو د کیس نه غوندي ودون څخه چا و او توان رسیدل الته دي اندرنګه قضایي سیستم په اندغه شکل قضایي تقسیم په دسه حالات کې نیول کیږي چاته بعض موارد کې چې موږ غایل لرو اغه تفاهم مثلا په شکلیات کې مدافع وکیل مدافع وکیل که په یو دي کې حضور ولري هغه ته د خبرې حق نه ورکړي نظارتي سیستمونه د ازادۍ د بندیزو ځای نه نشته نه د نظارت قانون نه د توقيف قانون نه د محاکم نه هم دا اوس هم په هغه اطلاعات چې بعضې همکاران یا بعضې کسان هلته حضور لري یا بعض شناخته کسان چې نیول شوي حتی تر ننه پورې د هغې سرنوشت معلوم نه دی د شکنجې موارد مخ په زیاتېدو دي غیر قانوني خسره نیونی شته ده د خلکو تهدید شته ده تشدد شته ده جبر شته ده د بیان په ازادۍ باندې د مطبوعاتو په ازادۍ محدودیت نشته د تعلیم د حق نه محرومیت عدالت ته نه لاسرسی د تحصیل د حق نه جزئي درګه دغه مسایل دي چې دوی په سیستماتیک شکل یعنی توپیری سیاست د میرمنو په وړاندې وکاروي او دا چې عام خلک څنګه د دې نه متظاهره دي او غږ نشي پورته کولای ځکه د بیان د ازادۍ یو چې په یو ځای کې نه د مطبوعاتو ازادۍ نه مدني ټولنې فعالیتونه لري سیاسي احزاب فعالیتونه لري البته نو البته څوک د دې په وړاندې جرأت هم لري چې په دغه حالت دغه حالت کې چې قانون حاکم نه یو عسكر هم قاضي عام سارنوالي عام تصمیم نیونکي عام افاده خلکو په قتل باندې اقدام کوي نو البته به څو غږ پورته کیده ماخ ته پاره د غږ پورته کول باندې محدودیتونه دي او کثیر تدیر شو ټول کاله مخکې مونږ راول شو کله چې دغه نظامونه تغییر خو له سیاسي تعاملات غلي زیاترین ازیان میرمن لیدل دا مانی دورې نه کورسته ونی څو اول قدم کې ویل چې میرمن د کور د پاره د پیغام د تپې کول د پاره د دې پاره دې ځنه دې چې دی د تعلیم د حق نه دی په یو مخته کې مواسم شي ورسته دا غینه به یو لړۍ هغه د دیموکراسي په لسیزه کې میرمنو د تعلیم حق ته هغه هم نه چې په ټولو ځایونو کې مساوي شته یو تعداد میرمنو چې امکانات لرل مثلا په ښارونو کې د ژوند کول فامیلونه روښانه کړه فامیلونه د دنیا هم د تعلیم حق لاسرسي پیدا کړو په هغه وخت کې د هغه وخت د ژوند د چې تر ننه پورې هم افغانستان کې هم د خارج دی ورنه د افغانستان نوم هم ځان دې ته ساتل دی خلکو ته مصدر د خدمت به وروسته دغه چې په دا پنځله سيزو کې تقریبا سالونه لسیزو کې موږ وګورو د نجونو په وړاندې تهدیدات په معرف کې مثلا مکاتب ته ور اچول دا د تعلیم د حق نه د محرومیت لپاره یو ګام د معلمینو وژنه، د شاګردانو وژنه، د نجونو په مکاتبو کې مثلا تیزاب پاشي، په مخلنونو کې د اوبو دوا اچول، دغه ټول هغه مسایل چې د تعلیم د حق وړاندې په تدریجي توګه بیان مستقبل دی واکمن نو، او دغه د لکه دا اوس تصمیم چې په واکمنۍ کې دا په مستقل یا مثلا تعلیم کفر دی د مختلفو نومونو لاندې د دامن خلکو خپل اولادونه په ډېرو مدرنو ټولنو کې د تحصیل اقدام لاسرسی ولره، او د افغانستان خلک اته موږ داسې بېلګې لرلې چې متعلمین وژل شوي دي چې دا کافر دی، دا مکتب ته ځي وي وژنه. د تنکي هلکان چې موږ خپل هغه وخت کې ماشومان وو که نه، چې اوس موږ فکر کوو چې د هغې په والدینو درسو تېر شوي، همدغسې نجونې یا د دوی کورنیو ته صدمه او زیان رسوه. دا لړۍ داسې په سیستماتیک شکل روانه وه، خو بدبختانه په دې دوه مکتبو کې پنځه کاله په یو دوره کې چاغې له وروسته بیا دا شل کلانه دوره داسې دوره وه چې یو څه ناڅه بیا میرمنو خپل حقونو ته لاسرسی پیدا کړو. د دې کار فرصتونه مساعد شو، زده کړې لوړ، زده کړې ګراف مثلا د زده کړې د فهم په ابتدایي دوره کې هم په متوسطه کې لوړ فهم دغه خپل لوړ زده کړو کې
مننه.
بدبختانه بیرون د ګورو چې بیا د حالت
مننه اغلی حمیدی. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیزه خبرونه د ازما حق دی روانه ده. موږ د خپل میلمنو سره خبرو ته دوام ورکوو، خو تر هغه مخکې یو اوریدونکو سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
خور تاسو ته سلام، او اوریدونکو ته سلام، او میلمنو ته هم سلام وایم. همدرد مل لغمان.
وعلیکم السلام همدرد صاحب، مننه چې تاسو موږ سره خبرې کوي. د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې خبرونه روانه ده، که تاسو کومه تفسیره کوي یا کومه پوښتنه زموږ د میلمنو سره مطرح کوي، مهرباني وکړئ.
زه خو باندې خپل دسترګو لیدلی حال سه دا کم نړۍ ویني، دغه به زه هم په خپل نظر سره روښانه کم که تاسو اجازه یې.
ولې نه، مهرباني وکړئ.
داسې ټوله نړۍ ویني خورې کنه، سې د افغانانو یو خو د بشر حقوق یو بل په ډله ییزه توګه کنه روان دي، لکه په د بیلګې په توګه د افغان مهاجرینو کنه سې پاکستان نه را روان دي، په لکونو خلک او زوریږي او کړیږي په مختلفو ډولونو شکلونو باندې. کال ته یې په راتګ کې کدل تراسي ټول زوریدا زوریدا ده. بل مثال خبرې، دغه مکتبونه بند دي د افغانانو د نجونو په مخ پوهنتونونه، دا هم بشري حقوق دي ټول. نور دغه مرستې سه کمی دي، نړیوالې سه کمی دي، هغه غریبانان خلک سترګې په لار دي په ډله ییزه توګه ورته، او دره کېم نه لګېږي. نو دا ټول بشري حقونه دي د افغانانو کنه، هغه نورې نړۍ سره به د موږ کار په دي نه وي، ځکه سې موږ له ځان نه وزګار نه یي. نو ډېر په غټه توګه باندې بشري حقونه د افغانانو او افغان ولس پیمالېږي، او درګر د څوک هم پیدا سي دي دراولو سره کې نه لګیږي. نو دغه یما نظر خوري.
همدرد صاحب، دولت د انجونې چې تر شپږم ټولګي پورې په مکتبونو کې وي، او اوس اووم ته لاړې، خو نسي کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د دوی سره تاسو لیدلې خبرې مور سره سوي دي، دوی څه وایي د خپل راتلونکي په اړه؟ کومه هیله لري که یا به هیله سوي دي؟
دا خو هیله لري، هیله خو نه هغه کېږي، خو اور منګا وینو دلته موږ سره خپل په کلی کې دي کنه، ډېر په لزګونو جونې دي تر 12 ټولګي پورې سي دلته وي. حتی هغه مالمانه ډېر پریشان دي، هغه مالمانه هم د موږ د کلی په کې دي، خزینه دي، نو پریشان دي. خو هغه دغه مدرسو سره ځانونه مصروفه کړی دي، او نا امید نه دي، هغه په دې تمه باندې دي سي دي یو ورځ به موږ تل کسنګه سي دي باندې دو غږ وسو، او همدغه سې به یو ورځ د بیرته د شروع کېدو غږ په موږ کېږي، او موږ به بیرته خپلو درسونو ته دوام ورکوو. لا یې هیلې تازه دي خورې، او امیدونه بس ورځې شمې شماري. نو
او همدرد صاحب، په زما اخري پوښتنه، دغه په مدرسو یادونه تاسو وکړه، نجونې په مدرسو کې یوازې د قرآن شریف زده کړې کوي کنه؟
هو خورې، په مدرسو کې خو یوازې همدغه زده کړې کوي کنه. خو بیا دغه دی یو دی یوازې دغه یو بل سره دی لیدلو همدغه یو زریان ده، بله کومه زریات د سینسته سي دی سره وویني کنه. نو دغه باندې مصروفه دی، ډېرې په خوشحالۍ زیو راځي. په خاصه به کم لباس کې تلې، همغه لباس د همغه په خوان په حجاب کې پټې تلې، غټې په چادریانو کې او وړې په ټیکرې کې مثال هغه بم وړو بم ماسکونه لګولي ولنو او څه هغه پکې نست افغانان هټول بخوانه اوس خو بما یو نظر داد سی اوس مونږ ته ډیر خچا پیریال برابر د دې اسلام له نگاهه د شریعت شرعي حکومت دا مثال خبرې جنگ نستا افغانان یو ولس غواړي نړۍ غواړي نو ډیر خپر سات دا باید سی دی په جیسې بندي باید سی لا پکې آسانتیا مینځ ته راسي ځکه سې لکه پخوا ترانسپورټ موټر نه ول باید موټر ورکول سی باید په سیمپو کې ورته داسې کیمرې ولګول سی سی مثال خبرې ټول مدیریت دې ډیر په اسانه وکي او نه سی باید مکتبونه باندې نورم خورې وخت نه نیسم.
ډیره ډیره مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ سره خبرې وکړې. اوس هم یو بل اوریدونکو دی مهرباني وکړي آزادی رادیو ده.
السلام علیکم خورې تا ته تاسو ملمنه ته تاسو ټول پیلډو سر همکارانو ته خواږه خواږه همکاران ته سلامونه ایمه کدلی زدران یم افغان مهاجر پنجاب نه.
زدران صاحب مننه چې تاسو موږ سره خبرې کوي د افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د شوز او جنو د حقوقو په اړه باندې خبرې کوو. تاسو څه ډول د وضعیت ته ګوري د جنو د شونځي د جنو په اړه باندې کراته وایس چې جونې چې شونځي تتلې بیا هغوی ونه کړای سوای چې خپل زده کړې بشپړ کړي نو ډیر افغانان په همدې خاطر باندې پاکستان ته کډه سول چې هلته به خپل لوني مکتب ته شونځي ته لیږي خو اوس هلته هم افغانان نه پرېږدي او بیرته افغانستان ته لیږي. تاسو څه فکر کوئ چې بشري وضعیت هلته څه ډول دی؟
ډېره ښکلې مغزو خورته یې چې دا ډېره تاسو مننه بشري حقوقو ادارې باندې تاسو غږ وکړو چې کوم تعلیم دی په افغانستان کې د دوه درې کلو وزن د داخو جنکۍ دپاره ډېر نقصان وشو. دا خو هغې جنکۍ نقصان نه وشو یې غوټه افغانستان یې ښځه نقصان وشي ځکه که جنکۍ سبق ونه یایي ډاکټره نه شي جوړېدای بل میږ تعلیم کې میږ خو کوي بل تاسو وو چې بشري حقوقو ادارې په افغانستان کې څه وکړو دغه افغانستان کې تاسو خورې د وای زه به تاسو نه یوه پوښتنه وکړم چې دا د پنځم لسیزه میږ د مهاجر پاکستان ایران داسې په نری دولت کې څه خبرېږم چې کام کم دی خو په پاکستان کې ډېر یي میږ پرته یې دی بشري حقوقو ادارې چیرته میږ پوښتنه وکړه چې می خو جنکۍ خو پاتې دي خو می خو هلکان هم پاتې شوی می پلارونه رغولي یا غم له شو می سپینګیری شوی.
اوریدونکو متاسفانه چې د شاغل زدران تلیفوني رابطه قطع سو خو زه فکر کوم چې موږ د دوی هدف واخیستی. اغلی یوسف زیستاس خبر پښتنه وکم تاسو موږ دا اوریدونکو څرګندونی هم اوریدلې د شاغل زدران یو خبره دا و چې د انجونو د شونځي د بندیدو سره یواز د انجونو نقصان نه دی سوی دوی ویل چې د ټول افغانستان په زیان تمامیږي چې د دوی شونځي تړل دي. تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
زه د دې خبره زه هم تاییدوم چې مملکت چې هلته سواد نه وي زده نه وي عرب ملک مکمله کمزوری ده او موږ افغانستان دغه په دوه نیم کالو کې د مکتبونه په کمله بنده کارونه ځوانان لپاره کارونه شته خلک روزانه مهاجر کیږي د وطن نه اوزي دغه لوی ضربه د افغانانو لپاره وقو بشر دا چې هوا ډیره ضروري چې زده کړه چې باید هغه مملکت چې زده نه خو ډیره ستونزه هم جوړي نو د دوه نیم کال دا څوک به د دې هغه څوک ورکې جبران دې بې سوادي به څوک ورکې او موږ هم اوس هم د څو امیدوار نه یو چې زه نه پوهېږم چې دره د نوې کال پورې امارات دا مکتبونه بیا هم دروازې خلاصې کنه دره بیا چې دا خلاص نشي خلک ډېر امیده او ډېر کسان چې افغانستان ترکی په دې خاطر ترکی چې د دوی اولادونه بې سواده پات شو او ډېر کسان چې دغه خپل اولاد په خاطر دا وتر خوشي کوي او زید دې درک په خاطر او درس په خاطر او مهمه خبره په یو جامعه کې او مملکت کې ډېر ضروري کار ده د خلکو لپاره باید کار فراهم شي نو د بل خبره مهمه دا ده چې موږ دلته یو دفتر د حقوق بشر لرو او صحیح ده تیر حکومت کې د تیر حکومت کې حقوق بشر دفتر وو داسې زه نه وایم هغه وخت کې ډېره بې تفاوتي وه او دغه سود به دغه د اوله دوره چې طالبان دغه دوه دوره نوره چې لکه کارځي صاحب او غنی صاحب په دوره کې هم ډیر استند دی و ډیر کسان همیشه شکنجه شوی و د دولت طرف نه د خلکو طرف نه اوس خلک شکنجه کیږي موږ ځوانان همیشه شکنجه ده خودسوزی موږ په وطن کې افغانستان کې ډیره زیاته ده د ټول وجه چې ډیر کسان راغلي شوی ده د ډیر کسان د خپل کورنۍ طرف نه شکنجه کیږي ډیر کسان د دولت طرف نه ډیر کسان د خلکو طرف نه استاد نه په خار کې دین اسلام شه ده دین دعوت ده دین انسانیت ده یو نفر په لار کې زی یو سوء تفاهم او یو مشکل او یو تصادف یو خبر ورته پیښیږي یا لار بندي یو رقم کراچۍ یو د سروج د کراچۍ په لار کې یو بل نفر چې په قدرت کې دی هغه بدون د هغې نه چې دوی ته توصیه وکړي هغه یې شکنجه کوي دا خو د اسلام کې دا نه دی نه په اسلام کې دی نه په بشر کې دی او بله خبره په افغانستان کې موږ د ارسان د ماشومان حق رسول پر شوی نه ده ګوره تاسو په دغه جامعه کې په دغه افغانستان تیر حکومت کې اوس موږ ماشومان د شاقه کار ته دوی بوختي دومره شاقه کار چې دغه ماشومان کې د مشران هم نه کوي او نن د دوی هم ماشومان شاقه کار نه کوي هم د دولت طرف نه او د زورګیان طرف نه دوی شکایت کوي فرض دوی دیر حکومت یو پولیس یو ماشوم لکه 12 کلن یا 13 کلن ماشوم د سفورشی کوله په دغه جاده کې او دای دومره شکنجه کوله چې د دې د سوپنه او چې د دې پاس خاص پختنه وکي اوس خبرم ده چې موږ مجاهدین ور نه دي چې ډیر دغه الکان لکه د دې د اترس کلونه لاندې دې ماشوم دي او دوی ټول پختنه کې شته سوکر نه په دونه نور دنیا کې نور مملکتونه کې تر اټلس کال کې اټلس کال نه پوری هیڅوک حق نه چې ماشوم شکنجه کی او نن افغانستان کې دا مسله تر اوسه اصلا د هیڅوک راکې نه اصلا نه وایي چې دا ماشوم ده او بل مسله ډیر په ولایتونو کې دومره مشکلات ستونزې ده لکه مخکې موږ خور وایل چې دا د موږ په خپل یو سیاست یو وزارت مدلوده لکه وزارت امور زنان ادا کل خود چه مشکلات دلوده خود دی وزارت دوی مراجعه کوله نه نره وزارت هم دی خود ننیوال شوی ده او دوی خپل غاق تبورتی کی دو فکر نکم چه دوی غاق صبح واری او دس مرجی نشه چه دوی خپل آواز پورتی کی او بلا خبره په یو جامعه که آزادی بیان دردی ده په مملکت که آزادی بیان باید اتنی زادی باید دی لکه چه آزادی بیان اصلاحات راوری او دولت خم متوجه کهی چه در از این مگه کما مثبت پاینده کما منفی پاینده او نن افغانستان که آزادی بیان نشته لکه چه یو نفر چه آزادی بیان یو خبر او که آغا سبا نیول کهی در ویجتوال در خبره کهی نو در خر چه در خبر در حق دی در انسان حق دی او بلا انسان در شرعی لازده او د خپل ځان د آزادۍ حق ده آزادۍ هغه داخله چوکات اسلامي نه د چوکات اسلامي نه بیرون د چوکات اسلامي نه یعنی داخله چوکات اسلامي د دې حق ده آزادۍ آزادۍ بیان او موږ متاسفانه افغانستان کې د ټول شهر نه د ټول حقونو نه د ټول آزادۍ نه موږ محروم نه یو نو دا مسله مطلب مهمه خبره ده چې افغانستان موږ افغانان ټول په بهر بلکګن کې دی په افغانستان کې دی دوی د سن د چې د اسلامي د ارینا د چوکات لاندې د ارینا کې یعنی ار اسلامي اصول دوی رعایت کوي ځکه چې افغانان همیشه بیچارهګان د درې وشکالو کې درې سال وشکالو کې همیشه دوی درخه زمته در شوی دی د هر لحاظ نه د درس نه دوی متضرر دی د کار دوی متضرر دی دوی کندی شوی دی دوی دی مهاجر شوی دی د هر لحاظ نه دوی محروم دی او موږ هوس فلحال که افغانستان کې یو قانون نه لرو حداقل قانون مدني باید ولرو چې خلک پوه شي دا کوم د قانوني کار ده او کومه د قانون نه وتلی کار ده
مننه اغلی امیل نستاسی پام و دغه راپور تر اړوم چې د افغانستان د شوزو جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ ویلي چې له طالبانو سره اړیکې یوازې د جنو د شونځي په پرانستلو نس عادی کېدلای مخکې ویل کېدل چې شایي طالبانو د امتیاز تر لاسه کولو یا په دې خاطر چې نړیواله ټولنه اړباسي چې دوی په رسمیت وپیژني د جنو زدکړی او د شوزو کار یو هيله او به یو هيله او بهانه نیولې ده خو اوس د دوحه فارمیټ په یو څنډ کې د افغان شوزو او د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ دا ډول خبري کړې دي تاسو په نظر د رینا اميري دا خبري تاسو سره ډول ارزوي د دوی هدف څه دی د دې خبرو څخه یعنی دا چې طالبان باید نور شرایط هم ومني پوره کړي او بیا به د نړیوال ټولنې برخه ګرځي
دلته د نکي د تعلیم نشته پاتې دي دلته هر افغان دلته وسیږي په جغرافیا کې د دې در دومره بربند دومره رسوا دی دومره انبار انبار دی ټول وګړي چې دلته وسیږي هر اونی کڅۍ شي هر کونی اوریدای شي او هر هغه بېحسه انسان هیڅ کولی شي دنیا خو پوهېږي چې دلته سراسر مال عمل څه حالت روان دی او خلک په څومره سختۍ سره ژوند پر مخ وړي د خوشحالۍ دپاره د ژوند دپاره د یو امید دپاره د یو هیلې دپاره دوی ژوند نه کوي دوی فقط دې دپاره چې ژوندي پاتې شي نو زه فکر کوم چې که جنکۍ مکتب ته پرېږدي نو په دې به هر څه پوره نه شي ځکه دلته د میرمنو د حضور دوی چې تعلیم کوي دوی چې متخصصین کېږي په جهان کې هم داسې دی په متمدنه نړۍ کې هغه جنکۍ باید کار کړي باید وګمارل شي او د دې ټولنې د پرمختګ دپاره باید دوی برخه واخلي ځکه د دوی د حضور نه پرته ناممکنه ده چې د یو ټولنې حیات پر مخ لاړ شي نو دغه جنکۍ چې باسواده کېږي او رسېږي او نن چې د سر نو د بیخ نه بس مخې دب شوی دی د فکر کوم چې پیړۍ پیړۍ موږ د تمدن د کاروان نشاته پاتې شولو ځکه یوه جلکۍ که باسواده کېږي یوه قبیله باسواده کېږي شپږ نسله باسواده کېږي مګر موږ یې د هر څه نه وغورځولو او دا درد دا د ښځې سره دا دومره عظیم درد دا به دا د دې د نوم سره تړل شوی دا به تاریخ هېڅکله یعنې کې دا یو لوی ظلم دی نو زه فکر کوم چې زموږ ډېر اړخونه دي چې نیمګړتیاوې لري او دلته هغه انساني ژوند موږ نه په څه رقم مشکل هر څوک دا مهاجرین چې راځي یا دا نړۍ چې څنګه برخورد کوي یا دغه اوازونه پورته کېږي یا د امریکا ځانګړی استازی دا خبرې پورته کوي کوم عملي برخه مونږ دلته لیدلې په کومه برخه کې یا د ښځو په ژوند کې څه بدلون راغلی دی څه کم درې کاله کېږي دا یو څوک چې د تعلیم نه یو ورځ شاته پاتې کېږي لکه ابو کلام آزاد چې ویلې کله زه مړ شم نو هندوستان مکاتب یو ورځ چې دوی باید رخصت شي رخصتي مه ورکوئ ځکه هندوستان د خپل پرمختګ نه شاته پاتې کېږي نو تا خو زما یو عمر مانه واخیستو ما ټول سرنوشت پر خلیق تباه او برباد شو خاورې ریشو د دې جواب څوک ورکړي یعنی افغانان باید په هر برخه کې باید فکر وکړي چې دا دوره به تیر شي بیا بل دوره به روښانه راشي بل ورځ خو خود یو بل نه بهتر یو د بند نه ازادي ګو په زندان کې بند کیګو دا څه حالت دی باور وکړي دا د زمول ور نه دی نړۍ فقط تماشاګر دی نړۍ ته معلومیږي فقط خبرونه دی نشری فقط دی خپل تاثیر خپل اوازی وی لامی نشری دا رقم خوشوان دی سخت ده یعنی افغانان په هر لحاظ خپل غشتنی لري خپل حقونه غواړي نه یوازې د تعلیم د کار غواړي او د حکومتونو خدمات غواړي دا نه ده چې دی فقط مالیه ټول کی او خپل په سترګو ګوري چې هیڅ اړت نه لري دوی په جور په ظلم باید مالیه ټول کړي دا خو په خپله زیان دی یو حکومت ته دا خو په خپله ولسونه بالاخره یو سرحد ته ورسیږي چې د دې هغه اواز کڅو کې ناوري دا ټولنه بل یو سکوت ته رسیږي. اوس هم موږ په ډیر بد حالت کې اقتصادي په لحاظ موږ سکوت حالت ته رسیدلي یو، نو دغه حالت دوامي افغان ولس لپاره دومره دردور دی چې دا خلک دلته نشي کولی ژوند وکړي، خپل د حیات پرمختګ پرمخیولو لپاره د یو مړي ډوډۍ لپاره سرګندانه لالهانه ده، او دا کورنۍ دا درد واسي، دا میرمنې باندې دا درد څونه فشار راوړي، دا ذهنن دا څومره نارامه ده. آیا دا حق نه ده چې آرام ژوند وکړي؟ دا یې خو انساني حق دی، مګر اوس هر لحاظ ډیر فشار په میرمنو باندې دلته ده، او په نارینه هم چنان نارینه هم سرګردان دي، خپل ژوند خپل اولاد خپل حیات دپاره ایزلی کوي، اما هیڅ هم ترلاسه کولی نشي. بالاخره یو ځای ته باید ورسیږي چې عملي برخورد باید وشي. دا ډیره سخته ده، خپل حکومت هم پوهیږي، هلې ځلې کوي، سنسیټیز پروګرامونه لري، خدای دې وکړي چې لا پسې زیات شي او دې ته هم متوجه شي چې دا خلک هم انسانان دی او خدمات غواړي.
ډیره مننه اغلی امیل. اغلی حمیدی، ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه یو خلنه دي. ریچارډ بنټ دا خبره د دوهې فورم په غونډه کې کړې ده، او د ویلي دي چې پر نورو خبرو باندې طالبان یو لاس دي، خو د شوزو د زده کړو په اړه باندې دوی له یو بل سره موافق نه دي. د همدار از ویل دي چې د یو پخوانی چارواکی د خپل دند څخه په دې خاطر باندې د طالبانو مشرانو ګوښه کړ چې هغه د نجونو د زده کړو سره موافق وو، او هغه غوښتل چې نجونې زده کړې وکړي. ستاسو په نظر آیا ښاغلی بنټ دا سمه خبر کوي؟ رښتیا هم طالبان په یو خپل نه دي چې نجونې باید زده کړو ته ولاړې سي او ښځې باید لوړې زده کړې وکړي؟
البته زه غواړم چې یو څه لندرنا تاسو ته مخکینی د رینا ملي په لغه باندې چې دوی ویلي دي چې پرته د نجونو نور مسایل دي، واقعا نور مسایل شته. په اول قدم کې خو چېرته دولتونه په رسمیت پیژندل کېږي، د هغېم شرایط معلوم دي چې ځمکنۍ بشپړتیا ده، استقلال خپلواکي ده، حاکمیت ده، همدارنګه نفوس ده. او پاتې شه د حکومتونو خبره، د حکومتونو په رسمیت پیژندنه کې چې داسې وګومني په اول قدم کې د دوی هغه د کومو سیستمونو د کومو لارو نه چې دی رامنځته شوي دي، هغه سیستمونه او هغه لارې چارې دي چې موږ ګورو چې نه دی د انقلاب، نه د ټاکنو، نه د کودتا، دوی په یو بل شکل باندې راغله. اوس نه موږ دې ته حکومت ویلی شو، نه نظام او نه دولت، یو حاکمه ډله ده. دوی هغه شرایط چې د یو حکومت د رسمیت یو حکومت د رامنځته کېدو لپاره دي، په اول قدم کې هغه مشروعیت، داخلي مشروعیت دی نه دی اثر کړی، په دوم قدم کې هغه شرایط دی نه دي پوره کړي، ځکه چېرته چې حکومتونه د قانوني لحاظه لار واکمن کېږي، اول قدم کې هغې نړیوالو اسنادو ته ژمن پاتې کېږي چې افغانستان د ډېرو نړیوالو اسنادو د ملګرو ملتونو د سازمان عضو دی، چې دوی بدبختانه هغه خو بیخي د خپو لاندې کړل، په داخلي اسناد دوی د خپو لاندې کړل، د ښې حکومتدارۍ لپاره چې لارې چارې دي هغه دوی نه دي رعایت کړي. همدارنګه مثلا حکومتونو ته یا کومو ډلو ته دا لازمه ده چې هغه درې اصل د بشري حقونو، چې هغه د بې پرېتوب اصل دی، نه توپیر اصل دی، او نه تشدد او نه ارعاب اصل دی، هغه باید په جدي توګه د ټولو اربابو په وړاندې دا لکه څرنګه چې قوانین هم دي دوی هم ټول مسایل ته په عام شکل باندې وګوري. دا چې بیا څوک جرم کوي او د هغه هغې دپاره بیا قانوني میکانیزمونه او لارې چارې د عمل دپاره بیا راداغه خپله پالیسي لري، خپله لهجه لري، چې اوس هېڅ هغه مسایل شته دی نو چېرته چې دغه مسایل نه د دې تر څنګ پرته د میرمنو د حقونه، موږ ګورو چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د دې دپاره کوم مدیریت نشته دی، بحران د سیاست سره مخامخ دی، د رسمیت پیژندنې د بحران سره مخامخ دی، د فقر د بحران سره مخامخ دی، خپلواکي دی نه لري. او پات شو تاسو د پورتنې بل برخه چې اوس د پیاو اختلاف د نظر تنه د میرمنو د تعلیم په وړاندې د خو بيخي وردی او جواب خبره ده چې دا مسله میډیا شو د دې ډیروغات چارواکو ویلي چې باید دا زمينه مفيده شي، خو د دې د تصمیم نیونو د هغه د قندار شورا د چې نهایی تصمیم امغې نیسي، نور چارواکي اته امکان لري چې په دغه ویناو په دغه سرګندونو کې او دغه اختلاف د نظر د میرمنو د تعلیم د دې په منځ کې شته ده. خو دا چې د دې په هغه سیستم کې چې شیخ شامل د اجنډا کې ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا د کلونو نه را په دې خوا په مختلفو اشکال او د مختلفو ډلو د خوانه د میرمنو د پرمختګ په وړاندې خلونه په مختلفو اشکالو باندې ایجادېدل، فتورستي عملو په ترڅ کې، د نور مسایلو په ترڅ کې. خو اوس موږ ګورو چې اختلاف د نظر د واقعیت لري. د دې چا بنت دا خبره زه سپوسلو کې په دې ته ایدوم چې دا پټه خبره نه ده، دا برملا خبره ده. او د دې چارواکي به هم اف شوي چې پوری خو شاید دل لري شوي، ځکه ارسو د تعلیم د هغه طرف ده او ټول په دې باندې پیږي چې د تعلیم حق هم شریعه اساس لري. ځکه مونږ تنها د افغانستان په اولس مسلمان نه ده، مونږ د نړۍ نور اسلامي ودونه لرو چې په هغه کې اسلامي نظامونه حاکم دي، هغه اماراتي نظامونه دي، شیعي نظامونه دي. دا د ایران یو مثال دی چې تقریبا د 15 لسیزو را په دې خوا له اخوندي نظام حاکم دی، خو د ښځو د پرمختګ لپاره هلته زمینه مساعده ده.
بله، ډېره مننه.
شخړ نه دی جوړ کړی همدارنګه په نورو. نو دا خبره د ریچارډ بنت بیخي سلفسلو کې ماجه خبره ده، مستدلله وي. هغه به بیل کوم لري په راپور کې وړاندې شوي چې دغه او دا پورت او پنهانه خبره زکه دا مسائل مطبوعات سره وته.
بله،
دا په علني غونډه کې دا مسائل بس او د خلکو په وړاندې پر دې تر شا چې نور مسائل دی، هغه به د دې سیستم او د دې اجنډا ده چې میرمنې باید د تعلیم د حق نه محرومه پاتې شي.
بله، ډیره مننه اغلی حمیدی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. اوس هم یو بل اوریدونکو دی، دوی برا واخلو او د خبرونی وخت هم نور پاتې رسیږي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. وعلیکم سلام، که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه یا تفسیر لري مهرباني.
پرزان افغانم له جنوبی پښتونخوا کوټه څخه سلامونه وایم تاسو ته او ملمنو ته. نظر مې دا دی چې طالبان یا غواړي یا نه غواړي، خو دا چې چا طالبان راوستي دا هغه نه غواړي چې د افغانستان ښځو ته تعلیم ورکړي.
ش فرزانه جانې، ستاسو په نظر افغان شدي څنګه کولای شي؟ آیا تاسو فکر کوئ چې د حکومتونو دا ډول سیستماتیک بندیزونه به دوی نه هلي کړی او دوی به خپل اعتراضونه ودروي؟ که تاسو څه فکر کوئ چې انجونې به بیا هم خپل ژغ پورته کوي؟
نه، باید اوسله د لاس اور نه کی، باید خپل ژغ پورته کی. دا د دوی حق ته اسلامي باید وی غوړی اول زم میدان باندې پات سم زغ ودا حق
وړم مطر سوچوي. بلې، ډېر مننه فرزانه جان چې تاسو موږ ته زنګ وهلې وو. اوریدونکو د ازادي رادیو د اونیز خبرونې د ازما حق دی وخت هم نور پات رسیږي. په دې خبرونه کې زموږ ملمنو اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی اوجی امیل او اغلی صبرینا حمید له موږ سره ګډون وکړل. دوی درو سره څخه مننه کوم چې وخت یې واستیاو په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې وکړي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
کل لری دغرا ګور ګورې داسې خوګی دی لکه شکرې زيو ما شوم يم ټوکره په غاړه سفلې می پری دی یوان دواړه سفلې می پری دی یوان دواړه کل لری دغرا ګور ګورې داسې خوګی دی لکه شکرې زيو ما شوم يم ټوکره په غاړه سپلې می پری دی یوان دواړه سپلې می پری دی یوان دواړه